افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سه‌شنبه ده، د غویی اثور درویشتمه، د می میاشتې دولسمه. او ری چې د سولې د خبرو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سیاسي اختلافاتو له اواري سره به د سولې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره سي. پیل له خبرونو کېږي. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وایي نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غوښتنې تر څنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو غوښتل پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید وکړي چې د دوی ډلهیز بریدونه په شاتم بول شوي پر مهال نښته رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر ولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل شوو سرتیرو شمیر شل تنه شول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوي امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبه په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د علیشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبري وکړې او دوړو په دې سیمه کې د وسلوالو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جماعت څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدحسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جماعت نن کور په طرف روان ول. چې بد بختانه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګ لړول ده.
په یو جلا پیښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی وو. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل شایي افغانستان ته تر یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپاره کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې کې شک نشته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر یو میلیارد یا یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان یې زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیر 4,680 ته رسیدلی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2020 میلادي کال له پیله تر اوسه 280,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. دې سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې 2,080,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د 1900 افغانانو شمیر 1300 کسان شول سیوی. له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سیوی. دغه دوې دروازې د کورونا وایرس ته خپرېدو له کبله د مارچ له دویمې نیټې راهیسې د اوږدې مودې په مخ د تګ راتګ لپاره تړل سوي وې، خو اوس خلک یوازې د شنبې په ورځو د تورخم او سپین بولدک له لارو تګ راتګ کولای سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي، خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمېدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلوماټ په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکی چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په باکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی د تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 25.15، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 22.14، اسمان زایزې وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15.40، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30.40، اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30.21، اسمان وریز او د باران اټکل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیاسي اختلافاتو له حل سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر شي.
د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جهادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
په خواله رسنیو کې لیوی انجلی سره د یو افغان مرستې جنجالي بحثونه پارولي.
یو وړ ماشوم چې نه کلنه ده یا تکلنه ده چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري، نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ځینو هیوادونو کې چې جدي محدودیتونه کم سوي د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ژوند رنګونه هم خپرو.
پنځه وخته لمونځ کوم، حج مې کړی، د خدای نه راضي یم، نور زه څه وغواړم؟ پچایي خو زه نه.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. تاسی آزادی رادیو تا غوش جستدی خبروان تخنیکی چاری تاهر روشان مختب اوڑی. دا سولی پا چاری که دولت وزارت وی تر دو درویو راتلون کو رزو پوری پا افغانستان که سیاسی اختلافات آوریجی او دا سولی بین الافغانی خبرو تا هم دا حکومت لخوا مرکچی حیات معرفی کیجی. دا دی وزارت یو سلاکار آزادی رادیو تا ویلی چی پا کچنی اختر کلی طالبان سر دا اوربان دا تینگی دو هیلمندی هم زیاده دا. اجمل آنده و نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبه یا پنجشنبه پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څو اونیو راهیسې په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فصلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافات وو هغه هم ان شاء الله ولاجس مخ په ختمېدو دی. ان شاء الله ولاجس پر روان چهارشنبه او پنځشنبه کې به د سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بل اخره د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جهادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي څارونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په لاره کې یو لوی خنډ هم د ولسمشر اشرف غني او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د حوالې لپاره د مارچ په 23 نیټه کابل ته ولاړ، خو دا لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو او پر افغانستان د امریکا د $1 میلیارډ مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو حوالې ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندې ښیي. د دې وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان خوښته نه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر په رسیدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دې ته ده چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیله او ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي راډیو ته وویل د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړه یې اوږده کړي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لرې شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې دوی 15,000 بندیان دي له زندانونو خوشې کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشې کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشې کولو بهیر دروي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر درې ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شایع حل سي او د سولې بین الافغاني خبرو ته د حکومت لخوا پیاوړی مرکزي ټیم به هم معرفي کیږي. طالب استازي د دې په اړه چې په اختر کې به اوربند وسي او کنه له څه ویلو ډډه کوي. د هیواد په مختلف ولایتونو کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د محدودیتونو زیاتوالي پر رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو حضور هم کم کړی دی. دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم شته. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
د افغانستان په شمال کې له رسنیو څخه ملاتړي بنسټونه په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالي ته په اندېښنه کې دي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر یا نی وایي چې د یاد بنسټ یوه سروې دا ښیي چې د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر د قرنطین او پر کارونو د وضع شویو محدودیتونو د مودې د غځېدو په خاطر ځینو رسنیو د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی. په شمال کې د نی دفتر مشره مبینه سایی وایي چې د قرنطین د مقرراتو په وضع کېدو سره تر ټولو ډېر ښځینه خبریالانې متاثره شوي دي. دا غلی سایی په خبره چې ډېر شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې هم له لاسه ورکړې دي. هغې وویل د معاش پرته رخصتي د رسنیو کارکوونکو لپاره چې کورنۍ لري او نفقه ورته مهیا کوي ډېر ستونزمن کار دی. دوی نشي کولی چې له بلې منبع پیسې ترلاسه کړي او د خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي. ځینې په دې دلیل دا مسله نه څرګندوي چې ګواکې خپله دنده له لاسه ورنه کړي. ښځینه خبر اعلانې چې د کووید 19 سره د مبارزې په خاطر له وضع شویو مقرراتو زیانمنې شوي دي او خپلې دندې یې له لاسه ورکړي یا یې له معاشه پرته رخصت ترلاسه کړی له مالي ستونزو سره مخ دي. مهناز موزون په بلخ کې د یوې محلي رسنۍ خبریاله ده. هغه وایي چې له تنخوا پرته یې رخصتي ترلاسه کړې او یا د مسلې د هغې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې ده. مخکې تر دې چې کرونا ویروس راشي کار کوو په بدل کې مو پیسې ترلاسه کولې. اوس چې کرونا ویروس راغلی دی کارونه بند دي، تولید نه لرو او په همدې اساس پیسې نه ترلاسه کوو. رخصتي راکړې ده پرته له تنخوا. په شمال کې د خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د ځینو مختلفو دلایلو په خاطر د شمال په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالي ته اندېښنه لري. د دغې ټولنې مشر ګلاب شاه باور ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ښځینه خبریالانو د امنیتي ګواښونو په دلیل ځینو د سیمه ییزو رسنیو څخه د مناسب معاش د نه ترلاسه کولو په خاطر او نورو بیا د قرنطین د مودې د غځېدو له امله دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د وضع شویو محدودیتونو د رفع کېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه ریاست مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې د بندیزونو د بشپړ رفع کېدو په صورت کې به یو ځل بیا د بلخ ولایت په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور د پام وړ وګرځي. د نوي دفتر د مسؤلانو پاند چې تر ټولو ډېر په سمنګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي او ښځینه خبریالانې د شته محدودیتونو او امنیتي ګواښونو په دلیل له ستونزو سره مخ دي. موجب حبیب صاحب آزادی رادیو بالخ.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوې اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاو او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زامن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسېدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرخه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پېښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پېښه کې ووژل شو، نو طالبانو د هغه مړی تر څو ورځو پورې ساتلی و او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خو د نوموړي زوی د فراه مرستیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دا یې د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع بې اهمیته وښیي. هغه ویلي چې پلار یې د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالابلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. خو طالبانو پر ټولنیزو شبکو د جنرال بختور ویډیوګانې په داسې حال کې چې ګلانې په غاړه کې دي او خلک یې هرکلی کوي خپره کړل. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو له لیکو سره د جنرال بختور یو ځای کېدل کله یوې خوا د طالبانو هغو تبلیغاتو ته ګټه رسوي چې د افغان حکومت د نه مشروعیت په اړه یې کوي، له بلې خوا ښایي چې څنګه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې روانه جګړه د کورنیو ترمنځ کرښې راکاږي او پلار د زوی پر وړاندې دروي. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونې هرات ولایت په یوه نږدې سیمه کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤل دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یوه کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کیږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه، بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید 19 ناروغي افغانستان ته ورسېده، طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خپرونه د یوې برتانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي. خو اکونومیست لیکي چې طالبان برعکس له یوې خوا خلکو ته د خوندیتوب سپارښتنې کوي او له بلې خوا یې په ډېر شمیر وژني.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر په خواله رسنیو کې بې وزلې ماشومې سره د خیریه بنسټ د مسؤل د چلند په تړاو څېړنې بشپړې کړې. خو د ارمان خیریه بنسټ مشر وایي چې دغه ماشومې سره یې یوازې د ښه نیت له مخې مرسته کړې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
ګوره دغه ویډیو چې تاسو یې غږیزه بڼاوري په خواله رسنوي کې زرګونه لیدونکي او غبرګونونه درلودل. دا ویډیو چې د ارمان خیریه بنسټ لخوا خپره شوی ښیي چې د دې بنسټ مشر ارمان فیضي له یوې بېوزلې کورنۍ سره د مرستې په هدف له ماشومې نجلۍ سره په مرکه بوخت دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضي دې ویډیو کې له ماشومې نجلۍ سره د مرکې پر مهال د هغې په لاسونو او بدن لاس وهي. د ویډیو دې برخې د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي او ارمان فیضي یې له یادې ماشومې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په یو ټویټ کې د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضي دا کار د ماشومانو د حقونو سره په ټکر کې یاد کړی دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمیشنر رازیا سیاد وایي د ارمان فیضي لخوا له یادې ماشومې سره داسې چلند او بیا یې په خواله رسنیو کې د دې ویډیو لاس په لاس کېدل په ښکاره ډول انساني ارزښتونو او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
ویډیو چې خواله رسنیو کې خپره شوه له بده مرغه ښیي چې یو ماشوم د ناوړه چلند سره مخ کېږي. دا ډول چلند نه یوازې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستل دي، بلکې د انساني ارزښتونو او بشر حقونو خلاف ګڼل کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې موسسې د اړیکو مسؤله مریم عطایي بیا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له یاد ماشومانو سره هر ډول ناوړه چلند باید وڅېړل شي او مسؤلین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ماشومانو ملاتړ نړیوال دفتر له ماشومانو سره هر ډول ناوړه جنسي چلند محکوموي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې له ماشومانو جنسي ګټه اخیستونکي او ځورونکي د قانون منګولو ته وسپاري.
ارمان خیریه بنسټ نږدې دوه میاشتې کېږي چې خلکو ته د مرستو رسولو برخه کې کار کوي. د دې خیریه بنسټ مشر ارمان فیضي له دې وړاندې یو خصوصي تلویزیون سره د خیریه خپرونو په برخه کې کار کاوه. ښاغلي فیضي په ده باندې د لګول شویو تورونو په تړاو وایي چې د ټولنې ناسم ذهنیت د ده په وړاندې داسې غلط باور پیدا کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کومه ویډیو په سوشل میډیا کې ښکته پورته کېږي، زما ویډیو د یوې ماشومې خورکۍ سره د خواخوږي ویډیو ده، د همدردۍ ویډیو ده، د عاطفي او مینې او انساني کړنې ویډیو ده. نه پوهیږم چې ذهنیتونه څنګه دي. د ټولنې یوه وړه ماشومه چې نهه کلنه ده یا اته کلنه ده، چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري، نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي چې دا زموږ ټولنې سره ایس نه ښایي.
په ورته وخت کې یو شمېر روانپوهان وایي چې له ماشومانو سره داسې چلند هغوی له ذهني پلوه زیانمنوي. د پوهنتون استاد او روانپوه شریف الدین عظیمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له ویډیو ښکاري چې له ماشومې سره نه خوښوونکی چلند شوی. داسې چلندونه کولای شي ماشومانو ته لنډمهالې او اوږدمهالې ستونزې پیدا کړي. د کوچنیانو د حقونو ملاتړ قانون د درېیمې مادې په 15 او 16 بندونو کې له ماشومانو څخه هر ډول ناوړه ګټه اخیستل، ماشوم لمس کول، د جنسي ګټې اخیستل لپاره د ماشومانو تشویقول او یا هم د خپلو اقتصادي فعالیتونو لپاره د ماشومانو جنسي کارول جرم ګڼل شوی دی.
بشیر حبیب زی د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، کچېری سیاسي اختلافات ختم سي بین الافغاني خبرې به شروع سي. روزي محمد صابر له کندهاره: زما غوښتنه له طالبانو ده چې دوی رښتیا ځانونه افغانان او مسلمانان ګڼي، نو څنګه له بهرنیانو سره اوربند کوي او د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي؟ خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ څخه لیکلي: د لغمان محلي چارواکو د نه پاملرنې له کبله په علیشنګ ولسوالۍ کې نه امنو یو زور اخیستی که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط سي. انصار الله حکیمي له لغمان کلی په مهترلام شار کې: د وچې ډوډۍ مرسته مستحق او غریبو خلکو ته نه رسیږي، بلکې د مالکانو کورونو ته ځي. د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي: که افغانان د کورونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر خپره سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: د امنیت شورا لخوا د طالب بندیانو نه خوشې کېدل به د سولې روان حالات نور هم ټکنی کړي. قاسم زواک له هلمند: حکومت باید د طالبانو بندیان زندان څخه خوشې نه کړي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د سولې نیت نه لري. او اسماعیل دانش نن ننګرهار لیکلي: ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نورو له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت ته دې مټې را بډ وهي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي دي. دې سازمان ویلي: د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه باید ډیر په احتیاط راکم سي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي واسینه لاره ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي دې اقداماتو د کرونا وایروس پیښې زیاتې کړي. جرمني او جنوبي کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نو وخته کسانو شمیر د پخوا په مقایسه بیا زیات شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبې په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایروس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغل راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایروس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا دا محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنی نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډېره تدریجي او له جدي څارنې سره مله وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایروس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه کې ډېره بریالۍ هم ګڼل کېږي، وویل چې د دې هیواد په نڅا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسېد. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایروس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتې. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایروس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایروس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وی نړیواله ټولنې دی په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کرونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت عوامو خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د پکتیکا چارواکي وایي چې طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پرون درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس اټکل کوي چې د کرونا وایرس